د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې اوساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موخه خبرونه ته د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځم غونډه نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې کیږي. د ازادۍ رادیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي. د راپور لمخه په پام کې د چې د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم ګډون وکړي. سبا د سلواغې شپږشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنځشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو او ماتې 15 کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي وروستي سرتیري له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې تر 1.5 میلیون پورې افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وشل شوي دي. د امریکا، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. د غونډه په غزه کې د اوربند پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیل څخه د غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزه پر جنوبي ښار رفح له بریدونو لاس واخلي. له څه باندې څلور میاشتو راهیسې چې اسرائیل پر غزه بریدونه پیل کړي دي، تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزه له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکی فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف، مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې وویل مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکی حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان له دریو نږدې دوه برخې څوکۍ ګټلې دي. ښاغلی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي، خو وروسته د مسلم لیگ ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. د مسابقه د کابل په وخت د ماسپخین په 1:30 بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډالو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووریزه لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله، او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره د 10 اووریزو لوبو 3 مسابقې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم قادر جلالوف د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چنن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پراپور کې.
پا په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن د منځنۍ اسیا د هیوادولو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم د غونډې ته وربلل شوي دي. دا ازادي راډیو د قرغیزستان کې مشر کبات قاسم بیکوف وای د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي تر دې مخکې څلور ځل سره لیدلې دي، خو په پښکک کې نننې غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د تعامل او تماسيات والي دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ آسیا او اروپای ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا او اروپای ټولنې تیر غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نشته 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې و. وړم کال تاشکند د داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلېز قبر موندل شوې ده. د خوست د خاروالې د چارواکو په وینا د ډلېز قبر خای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محلوي نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیز وړاندې د پوزي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلېز قبر موندل شوی دی. په دې ډلېز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی ده. همداشان دا پیسې چې کومې دي، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوې دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی یا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي، اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ خاخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دی د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونلی بیا مچ هر چنه پښتنه وکړی یم بوڅو غغنه وکړی هغه و چې هغه برتویل چې یو بل چیرته نقل شوی ده خو بل اخر ورسته دا هم راته جن جن خلک له خو ویل کدل چې پورته د څړبنی یا د وچه خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي
د ورکوښو کسانو د کورنۍ غړي وای دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرونکو حالت داده چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووجل د هغه شهرت به نه خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونونو کې په ډالیز ډول تر خاورو لاندې کول د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وای
دغه کې میګ نیکو د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلام ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاصې کو خور خلاص منو کا او دوی و چې مونږ کو بولته وړه خو کو بولته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دوی
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګ کورنۍ او جګړو او پټوله کې د تیر سلور لسیزو په جګړو کې د وژل شوی افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوی دي
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د اتمې انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی وو د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان لری کې دوروسته د هیواد د چارو واګي ورسپارل شوی وو هم حاضر وو شهباز شریف له زرداري او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکي حکومت جوړ کړي هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري هغه لی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبري غونډه کې ډېری پښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې د هم وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه استلا یاد کړه او ویل راځي چې د هیواد د خیګنې لپاره لاسونه سره ورکړو خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ ښاغلی خان چې پرون د اډیالي په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کیننی
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ نوې محصول تازه بازار ته وړاندې شوې ده د ټکنالوژي دا نوې وسیله د انسان د سترګو لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې و خو تازه دا محصول د مشتریانو لپاره په خپل پلورنځیو کې خرڅلاو ته شي دی اپل شرکت وای دا محصول خپل کارونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی ک پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غاش انتخابونه کولای شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل ترڅنګ پرانستلای ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپل خوشي سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې موزړه وغوړي ایښودلې او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حاضر ده م اپل ویژن پرو چې میموري 255 گیگا بایټ وی بیا 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډېر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک د اپل ویژن پرو له ازمیشتولو وروسته روټرز خبري اژانس ته وویل
I see two dinosaurs in proper
ز پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حل کې دي. د سحکاری لکه چې هغوی دقیقا هم دلته دي او د هرڅ په دې پلورنځي کې پیخیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ترا کاژلی او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نخلوي او خپل کارونکو ته د بیساری تجربه چانس ورکوي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چدوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډیر مهم دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو. باید موږ د ودانی بارکه اکثر معلومات پیدا کو.
د بل خلبی خوځشت اترنګ را منسته شو.
موږ په پیښور کې د افغان ادبي بشیر کې چې موږ څه ذکري وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته
کده دی ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واره. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبر بی چې د تحقیق چاري دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندوي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبې وصول ته غاړه نشتی د دې خطر زیاتیږي چې د لهجه په خپل په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو درامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبيعي واټن لکه غرونو او سندونو لهجې زی شولې او بیا د لهجې په بیل ژبه بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوې دي. په دې غرنی ولایت کې د سړکونو د نتیری دول عمل هم په شبکې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسېږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیلې او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را په هول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې سات یا هغه یوازې سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر اوسه تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي بس شوې هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتوري درلود خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو حملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجه د جبي دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کولای شي تیر شوی دی په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیانی د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جبی نزدېواله په پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
استاد حبیب الله رفیع نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي خو په تیرو سباندې د ولسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوان کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستې د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد تاسو خو په ډیرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست، یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بد شرایطو په درد واله ولما په دې وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. یاسر الله خان په نامه یو کتاب دی چې په یو زر دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بيخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزه کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډیر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نو ما پکې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه او چې په خاور ته هغه په اسلام آباد ته ولاړو، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوی لاندې یم، یعنی هیڅ نه یم څه شوی. نو په دې اساس هغه څه کوم شیل وله نور د پخو لیکنو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
او مامدا ویل
ما دا غنغه نه او ډیر لوی کارم.
او مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او دغه کتاب په اړه چې کله تاسو کار پکاو په لاسادی رډیو ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاس په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته.
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن پاکستان کی دو دی جوان تاریخ دی، دو دی ترنک دو زابل دی ترنک نه لیک دی دلی تر قندهار او پیښور پور راغلی دی، دوی کورانه بیا پیښور کی میشته، بیا دی پیښور نه دوی دی مغول حکومت را لیک دی ولی دی لاور ته تبیت کړي، او بل اخر دی دوی مشر قاسم افغانی په هندستان په بهار کی بندي کړي او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی دی دی ته څنګه یو فرنګي حرکت و پاینات کی و جوار سیاسی حرکت چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته و کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده، او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چی دی دوی پزید راون پاسیگی او دی دوی نقدرت و نیمیس نامدادی چه اولی دتا دعوت ور کرده چه پاک بری دین کی اور سره برخه واخلی، لیکن دو ویلی شوی اسکل اخبال لار نبد لاؤ ندی اور سره اطلالی بورست دو گوی بیا زندان تا چاولی دو مالتا پا زندان کی وفات شوی. نیو مبارس سڑای دی یو دیر متقب سڑای دی او پای نوال کی پورست کی دیر معصیر سڑای دی دو او کالا پا عربستان کی پیریوال تی پا عربی کی موریدان پیدا کلی بیا راغلی پا خراسان کی پا افغانستان کی. جالب دار ہے چھو دی کتاب خراسان و افغانستان دو چنگ پچنگ ہی وادو نے سر پسر ندی لکتنگ چھو دوی روایت کنی ندائی دی خراسان نتللی دی اغن خراسان تراغلی دی عربستان لوگو نورس دی افغانستان تراغلی و بیا دی غوزا لاور سا تبیت شوی دی لاور نه هندستان تا وال تا وقت شو. ندی دا مبارزه اجتماعی مبارزه دا او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دي ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو، دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او په دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده، او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
کتاب فارسی
دی،
فقط پښتو یو ناره پکې شته.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو. د
نارې ژبه ډېره زړه ژبه ده.
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوالته مو تر سترګو شوه، یعنی داسې فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي؟
نه، پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده. یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نورسته د روحانیانو یو دوی نارې ما پیدا کړي، یو نورسته د خټکو په تاریخ کې مې یو ناره پیدا کړي، یو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د تاریخ نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه، دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي، د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یوبل سولوال ته په پېښور کې میشت شول، هغه وخت دوی نارې ویلي د ګزیانو سره جنګېدلي، هغه نارې لاسته راغلي. نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی، نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه، او دغه مسایل چې پکې راغلي، مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی، د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی، او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده. او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې، دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړ، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. ورستای دلیل دا دی چې څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی، او چې د اپریدو په جان کوړه کې اوسېده، هغه جان کوړه یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی، او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی، او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی. اپریدو په جان کوړه کې سیاست پریښود، نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی، او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه. د اپریدو نه ورو ورو راوختي افغانستان ته، او په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده، او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه، او فکر کوم ډېر معجزه دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزونو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د هغه شاعر کنه چې د خپل لاس لاس تراشي، د غوسر نور نسخه نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی. ما چې وکتل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی، تقریبا 350 ګوتې پکې وال شوی، ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شیرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلي، لاس یې هم پکې وهلي، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هیڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون د خپل دی نو په دې اساس د معتبر ترین او مهم ترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوه دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی خدا تازه ورستوی کلونه دی. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوه دی. خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د ای آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغوړی او کار پی وکړي؟
نو ښه مواد کول دي چې راغلي مماخوا اکاډمۍ ته خپل کتابخانه باکلي، هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زه ورشم او به ته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسی نشته دی، هغه مالته پراتی دي مور ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سم دي یو څو نورې نسخې شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یو سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړې دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخه پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوې مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بیرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بیرته پخې ولاړ شم او نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم، بیرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړو کار ته وکاو د چاپ ته پر آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه ووري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتي روسه باندې د ول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته، د ونو پاڼې رشیدلې، سړک لوندې، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کیمرا لري، ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي. خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بٹن کې کاشل ندی، عکس اخیستل چمتو والی غواړي.
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانی په باره کې لږ معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانی باید تاریخ کې مطالعه وکړو، د ودانی څه وخت جوړه شوی و، څه حادثه د مړی یا د ودانۍ مابین او بیرون کې سبب وي. کسړې وخت ولري د ودانۍ ته یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي وګوري سلند ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به پاکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان پون سیخواری دی ودانه مانه یا کسون وقتی مازیگر او سهار ده. منگه دی ودانه دی اکس اخستلو تقریبا پا دو قسمتو تقسیمه و یو داسه لره اکس اخری دی غنده ودانه او بل دی کلو زای و دی کلو جوزیاتو دی ودانه دو جوزیاتو کلو زای اونا دروازه ده، زینی دی، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړک کوئ سی هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یاد یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزیات تړی کوئ سی عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو نو خدا سے لیو جگ جائنا تیل سات دم زکینا تقریبا دا پیندش پاک بامترا جگی لغنے باخر مثلا یو غنڈے یا کمی تیگے یا کمبل جگ جائنا او کوشش بکو تی دا دیوارو خطونا یعنی آغا کنجو نسی دی آغا مودی آغا کاغرانی سی. خدا سے دام یو یادوری بکم تی زیاتر اکسونا نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلای تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو تاس پا پرده که نه مستطیلونه غاری. نو مهم مستطیل اغا مرکزی دا که واری جالب شای و واری سی پتاسی تصویر کلاسی نو آغا جالب شای دغه مستطیل پی و کنج گیر آولی مثلا کرکی و کمسوک مثلا آلتا یا برج یا مغا جالب رنگ یا جالب شای یا کم ارچه ایسی جالب تاستا کاری پی دغی و کنج گیر سیر آولی نو تاسی اکستا نور جذابیت هم ورکبی. او بلا خبر خدا سیدان پا نظر که ونیسو چه کمکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د مڼې په سم ده یا مثلا د غرو اثرونه چې د مڼې خواته راځي دغه په نظر کې ونیسي. خلکو خواته روان وي ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکئ سه له سپاین استفاده وکئ یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څونه کمره سه ونه خوري همغه عمره ستاسې عکس ښکلی راځي یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خیره دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر سه خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي او یاد ریموت کنټرول کې د سی وی وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسلوي کمره کې او سويچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لاره څو کو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي چې عکس واخلي. اچ ڈی آر سیستم دا سره چې تاسو د کوي چې په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي یو عکس نورمال اخلي او یا وکس دمیسی لگزارا تیاری اغا اخلی او دا دریوار اکسونا بیا فوتوشوپ یا لایت روم یا نورو دی اکسونا دی جدید سوفتورو که کویسی یوزای که او اخر کې یو کول عکس تر جوړ کې
لشاغل رسولی په مننې لې خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګې دي یوه یې هغه نومې شي بلې زاو هغه شغل احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوله سیسو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاسو دوی له خپل ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ مچلې چاپ کړې کتابونه خبره کړل کتابتونې جوړ کړ د دې ادبي هڅو په اړه ل دوی څخه وارو چې څنګه یې پیل کړ
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیای ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی نو موږ د شمال پښتانه دلته چراغلو بیل ابل فرهنګیان دا یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده په حکومتي لحاظ به بحث نکوو په ولسی لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و مثال د خبرې غو امکانات ورته نه برابر نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو دروس نه لاره د شعر او شاعرۍ او د غوندو په دغه توګه باندې د یو سولایزي او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه جبه عام شي ام دغه وچی تقریبا قزوه مچ د دیار له سعودات یا درات یم کلونو پایل دی چې دغه کی سره مستکیږي موږ په دیار له سلسلو راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونی زیناستي په لومړی ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړی ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا مګه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ راځان سره راول یک دو دلته بلخته او هغه چې کې خطر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورک
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یم یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې رالن نو مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لاس دولس کسان نه کته شوی نه دی هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښت پورې تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتر دوسو پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی
دا کتابتون ته په دا د ديار له سو دغه د نوې ملسیزي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نو په بازار کې هم پیدا کېدل سختو نو دې ته باغه شو یو دولم خپل مسولیت وګڼه چې دغه دولي او فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دک کینو تر خپل ځای پورې نیول
شوشو کچه دا وشو دا کتابتون احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړي ده تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي حلو زلو کې څومره ګټه ورده یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی ستاسو له نظره د د پښیر کې څومره تغییر راغلی د د پکې سو کې څومره تغییر راغلی
که زه درته وایم چې په بلخ کې پاغو شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ورو پیژندله لدین مخ کې ډیری تر دې چې په د پونتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنوی را پیدا کېدل د ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلې وکتل خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دوه بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشو کولای دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلي دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلای خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کال دومره وخت دلته پاتې شوی دی ډېر غټ تغییر پکې راغلی هغه لیکوالان شوی دی دا غوی شیر چې لیکلی شیر کې تغییر راغلی دی هغه په اجتماعي برخه کې یو لټول مهم خلکو جوړ شوی دی په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې ځخته ډېرې
احساس تاسو نقدي غونډه هم لري
څنګه غونډه
یعنی په غونډه کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناشته چې وي د څو برخې درلودلې یو توپیر چې موږ په کې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې ونه یو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چلز د کی د هنر سره آشنا شي بیا به د هر غونډې په پای کې په ویان باندې هم کار کته نه کېدله چې وروره تا ویندوی دغه شی وکړه تا د شی وکړه دا وکړه په هر غونډه کې موږ په یو غونډه کې لیکچر درلود ډیرای به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو خو کله کله په نورو برخو کې هم موږ څوګرا پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي د دې ترڅنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو کاغه به شعر وو کاغه به لنډه کیسه وو که نثر وو په دې باندې به موږ کار کتنه کولو د بهیر ګډونوالو بعد خپل استعداد او د خپل پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله خو دا و چې دا کار کتنه به په هغه توګه علمي او په هغه توګه به په غټ اوش کې نه و خو یو تمرین وو دا تمرین تر اخره پورې شوی دی
دغه کار کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کار کتنه کوي یا په شعر باندې لیکن بلورته دا په شفاهي ډول وی لیکي نه فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډي ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي اواز په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید ترڅنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوه یو هغه راپور لیکون کې ډیر خلی کلی وی او د ترکتنی موضوع په ډیر خطو غراخستل شوی وی لکه دا تاسو چې څنګه وو لزی په تاسو باندې وسپوږم کاش موږ د خپل بهیر د ټول کرکتونو د غوندو دغه ډول لکتر لګاغه در راپور په شکل هم موږ چې یو باخه پکې د کرکتونو وراخستلې وای ابا ډیر غټ کارو زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر حق هغه د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواس دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نو ورکی نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی یو دا کمپم دغه توګه باندې و شي دا ډیر غټ کار دی
للیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه دا ساتي رادیو د بیمه چلې ته دی اونې ورسیو شی بو تر رسیدلی او په پاتې شی بو کې د وی ځوان شاعر شیف لرو پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې ذکرې پنیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري لاغلی نه دا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په سدي راډیو عربي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتنې راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې، هیلی دی چزڑا کے ٹولے کھڑے وے، نن دی ساس کے پگریوان وی نم. واخست اس پر لائے در نہ ظالم دور، واخست اس پر لائے در نہ ظالم دور، سرس رہنگی دے اوس خزان وی نم. خپلو تور زلفو کے راگی رشوے، خپلو تور زلفو کے راگی رشوے، خکلے دی سیرہ نن زندان وی نم. سوشو پختانے کچو پخلش وی تا، سوشو پختانی کچو پخلش وی تا، تا لکا آینه غنده ایان وینم.
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر ترسیجی، تر بلی خبرونه زحمت شبر لطاسو اجازه اخلم. شدیوی
show.
ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.